السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دین نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل شوې دي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برښنا بهیر چې د پنجشنبې په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 220 ولټه وارداتي برښنا مزی چې 13 ولایتونو ته برښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکي کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان یې کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د ایستلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلي دي چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکي سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احصایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحدو ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدې چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچیانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له اوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګانی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحده عربی اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې ل شپږمې نیټې سره برابر ده. رسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی 14 د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې بانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي.
او په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار ښه تود شوی دی.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، دوستان ملګري سره یوځای کیږو، مسکل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې ګڼو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خپرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت مرګونی برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرا په نوم د شیعهګانو پر جماعت پرون خونړی برید وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، متحد ایالات دا حمله چې بېګناه لمونځ کوونکو ته یې مرګ ژوبله واړوله په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دفیرې ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته د رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې دا برید غندلی او ویلی دی چې دوی د حملې چې د سپیڅلو شعایرو او جمعتون حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نخه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولي او په کلکو ټکوي غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکښ هیواد بولي هم دا برید په کلکه غندلی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایي له قوله لیکلي دي چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نښو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکارۍ او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو، تنظیمونکو، ملاتړو او مالي مرستندویانو پر ضد د دوامداره مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحدو ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوږدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجې الکبرا پر جماعت د برید له کبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره یې د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستاني ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خپرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همداراز اروپایي ټولنې دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو یې ژور ټکان خوړلی. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد برید غندلی دی. پرونی برید په اسلام آباد کې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې له 200 ډیر کسان یې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وایي د برید اصلي مرګ جوړ لخای ډیروي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې کله غونډې ترلای نو میږي خدیجه الکبرا امام برګادا تدې کې شوه دا او د جمعې د مانځ په وخت شوه دا چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا څودنه وشوه. ما چې خدخه ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه په خپله هم شیا دی او دته د برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه راغلي.
په اسلام آباد کې د شیعهګانو پر جماعت پرونی برید له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې له یوې اوږدې مودې وروسته په دې کچه لوی برید کیږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خونړی برید د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی و چې 60 کسان یې ووژل او د هوټل یوه برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خونړۍ چاودنې په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له چاودنې وروسته په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک سره د پیښې په ځای کې خبرې وکړې.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې یو دېرش کسان وژل شوي دي او یو سل شپېتو پورې کسان چې دي هغه ژوبل دي. خو ما چې د هغه ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دېته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولی چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلې دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي. نو د هغه په وینا وایي دا تر پنځوسو زیات دي.
خټک صاحب
بل کسان چې دي بل کسانو کې هم د ډېرو حالت نازک دی هغوی هم خطر دی چې اوس د کشمیر نور هم زیات دي مړو.
خټک صاحب لومړنی راپور د داسې و چې دا چاودنه په اسلام آباد کې شوې ده. بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول چاودنه په کوم ځای کې شوې
دا یو سیمه ده. د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلی شئ چې د اسلام آباد اطراف دی. اسلام آباد نیاز نه دی چې لکه ښار نه دی، داسې کلی غونډې دی ترلای نومېږي. خو دا ټوله سیمه چې ده دا په چکشهزاد مشهوره ده. چکشهزاد بیا مشهور ځای دی. دا په چکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده. د امام برګا نوم چې دی دا حدیجه الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کېږي. په دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت وو او په دویم رکعت کې وو چې دا چاودنه وشوه.
تر دې دمه چا د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
پولیسو چې خبرې کولې هغوی داسې وویل چې فتنه الخوارج چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي، د تحریک طالبان پاکستان ته وایي. د هغوی یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچاودلو. خو په خپله تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیا او په پاکستان کې چاودنې شوې دي، تر ډېره د راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان د هغوی مسؤلیت نه دی منلی. داعش ډېر کله دغسې چاودنو مسؤلیت منلی دی. څرنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه، پولیسو خو چې دغوی صرف دغه یاد کړل کنه، دغه چې خپل نوم ته جوړ کړی دی خوارج دغه یې وویل. خو د داعش لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کومه چاودنه شوې وه دوه میاشتې پخوا عدلي عدالتونو کې، د هغې ذمهواري هم جماعت الاحرار منلې وه چې هغه هم د تحریک طالبان پاکستان یو څانګه ده. خو د دې اوس چې دی
خو هغه په شیاو نه و، خو هغه چاودنه په شیاو نه و. یعنی کله چې په شیاو چاودنه شوي، په خوچ په کوټه کې کوم چاودنه کړي په شیاو باندې، دوی خو مسؤلیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې خو وضعیت ښه وي، ځکه په عامه توګه باندې داسې نه وي. خو دا اوس چاودنې سره چې ده ډېر داسې یو ډول ویره خوره شوې ده په خلکو کې، او ځای په دغه سیمه چې ده دا خو بیخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نورو ادارو یا د رینجرو لخوا بسې په ولکه کې اخیستل شوې ده. بل څوک نه ورپرېږدي، عام خلک هلته نه شي تللی، ولسي خلک. خو نور هم په اسلام آباد کې ځای په ځای باندې دغه سپیکنګ د تلاشۍ او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي. ډېره خو ویره خوره ده په خلکو کې.
د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راشد خټک مرکه مو اورېده. لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې زما له همکار احمد شبر سره اوسئ.
ل تکل صاحب څخه په مننه د خبرونې په پاتې برخه کې مو هرکلی کوم.
ل خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بیلابیلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري، چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې موجوده پالیسیو د پانګونې مخه ورټپ کړې ده. یو ان ډی پی په خپل تازه خبره کړي څلور اتیا مخیز ارزونه کې چې د دلوي پښپړسمه په خپل وی پانه خبره کړي لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او روانې بې ثباتۍ د پانګونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز عملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې ترانزیتی د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبوره یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي د محرم نه لرلو په پلمه، یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د ان ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې دغه څخه مابعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شبار او یا ازبکستان او نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو وایاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تېر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو ان ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنه کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړیستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربېره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولای سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونو ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمېرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 5 میلیونه یاد کړي دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنیو رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسږ کال په پرتله زیات شوي دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او ځایونه چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې سړه هوا ده، او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا 4 انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي، او دغه ټول باید صدې کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساساتونه هم شته، اساساتونه څوک چې اساسات لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت د دغه کثافتونو چې د محیط زیست په ارتباط د لازي هغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په کابل کې افغان ځوان لخپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جل د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي ښوونځیو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو لکه مر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اتکاسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبره ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
کوزینی کتابونه زړه وی دی یا د استفادې وړ نه وینو، د امکان تر بریده موږ ترمیمو په خونه مرتخص دي. هغه ته مو د صحافی ولا تنظیم ولا کینول او هغه کتابونه چې زړه او یا به پوښ کېدل او پغې به موږ برته لسره پوښ ورکو ورته قایب مرته ورکول او پغې به موږ نوم لیکو کوم کتاب به د کوم سنبو هغه نوم برته پلیکو تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وایس محمد آریان هم دارنګه وای دا نه وخت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د یو شمیر رضاکار ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یو ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونی او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي، په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کیږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته زیان نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخا فیستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمرخانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینې خوندی خانی هم شته چې هلته دانه له وهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایتا. نو خو زسه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر سات فکر اتوريږي.
دا لوبا په 1899 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادېږي. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي، خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لسګونو افغاني نیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را داریم. شرکت برشنا میگوید که جریان برق وارداتی ازبکستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید جریان برق وارداتی ازبکستان که پنجشنبه شب در نتیجه طوفان شدید دچار مشکلات تکنیکی و قطع شده بود، پس از ظهر روز جمعه دوباره وصل شد. لاین برق وارداتی ازبکستان با ظرفیت 220 کیلووولت که برق 13 ولایت را تامین میکند در ساحات ولسوالی تنگی تاشقرغان دچار مشکل تکنیکی شده بود. باشندگان سمنگان، بغلان، پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردگ و غزنی بیشتر از برق وارداتی ازبکستان مستفید می شوند. بیشتر برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی کشورهای همسایه تامین می شود که هر از گاهی به دلایل مشکلات تکنیکی در خاک افغانستان و یا در خاک کشورهای همسایه جریان آن موقتا قطع می شود. اتحادیه اروپا در حال اتخاذ برنامه‌های برای بازگرداندن پناهجویان افغان بدون اقامت است. اتحادیه اروپا برنامه‌هایی را روی دست دارد که با اجرای آنها افغان‌هایی که حق اقامت در کشورهای عضو اتحادیه را به دست نیاوردند اخراج می‌شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این امر چالش‌های عملی و نگرانی‌هایی را از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ایجاد کرده است. مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، اخیراً گفته که مقامات اتحادیه اروپا دو ماموریت فنی در افغانستان انجام دادند تا سازماندهی احتمالی عملیات بازگشت را بررسی کنند. عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است این بسیار نگران کننده است، زیرا به نظر می رسد این یک پالیسی مبتنی بر احساسات و واکنش است نه بر اساس خرد واقعی. این در حال است که بر اساس آمارها در سال 2025 افغانها بزرگترین گروه متقاضی پناهندگی در اروپا را تشکیل می دادند و پس از آنها وینزویلایی ها و سوری ها قرار داشتند. امریکا تحریم های جدیدی برای محدود کردن صادرات نفت ایران وضع کرد. ایالات متحده امریکا روز جمعه ساعتی پس از پایان مذاکره نمایندگان ایران و امریکا در عمان از اعمال تحریم های جدید برای محدود کردن صادرات نفت ایران از جمله با هدف قرار دادن 14 کشتی خبر داد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایران از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در سراسر جهان و تشدید سرکوب داخلی در ایران استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که هر گونه فعالیت مرتبط با 14 کشتی که به گفته این وزارت در انتقال نفت ایران نقش دارند و جزو کشتی‌های سایه جمهوری اسلامی هستند، مسدود خواهد شد. این کشتی ها با پرچم کشورهایی از جمله ترکیه، هند و امارات متحده عربی ثبت شدند. همچنین تحریم های علیه 2 فرد و 15 نهاد مرتبط با حکومت ایران اعلام شده است. و جام جهانی کرکت بیستاورک افغانستان نیز در آن حضور دارد، امروز آغاز می شود. این جام قرار است در هند و سریلانکا برگزار شود. در روز نخست این مسابقات 3 بازی برگزار خواهد شد. پاکستان و هلند در کلمبو ساعت 10:00 PM به وقت کابل، اسکاتلند و وستندیز در کلکته ساعت 1:00 PM و هند و ایالات متحده در بمبئی ساعت 6:00 PM با هم بازی خواهند کرد. اولین مسابقه افغانستان روز یکشنبه ساعت 10:00 PM به وقت کابل در مقابل نیوزلند در شهر چینای هند برگزار خواهد شد. مسابقات امسال با حضور 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارس برگزار می شود. افغانستان در گروه دی با کانادا، نیوزلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی هم گروه است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی برداشته های مهم این مجله خبری. واکنش های گسترده به حمله مرگبار روز جمعه در یک مسجد شیعیان در اسلام آباد پاکستان. برخی کشورها از جمله آمریکا و چین، دو متحد نزدیک به پاکستان، این حمله را محکوم کردند. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی به نقل از مردم محل میگوید:
نو حالت یو کثر اتویل چې زمون کور هغه پختله هم سیا دی او د برګا ته دی نږدې و کیږي چې زمون کور غولې چې هغه له مړو ډک دی او دا پشمار کې نږدې راغلی.
یک اداره ملل متحد میگوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است، موضوعی که برخی تاجران زن نیز تایید میکنند.
دولت ما زیاد برای خانوما اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه، باید به مشکلات زیاد سردوچار شه، سر راه قرار بگیره.
و روایت جوانی که با برخی دیگر جوانان یک کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های آموزشی برای دانش آموزان را پیش می‌برد.
زمک اساسی انگیزه در این خبرون
دید. انگیزه استیما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفالی است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بیروز دلیری میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. آمریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان و همچنین حکومت طالبان و روسیه، در بیانیه‌های حمله مرگبار به مسجد شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان را به شدت محکوم کردند. حمله مرگبار به مسجد خدیجه الکبری، یک مسجد شیعیان در منطقه تارلای در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز انجام شد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد در بیانیه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که ایالات متحده این حمله را که منجر به کشته و زخمی شدن نمازگزاران بی‌گناه شد به شدت محکوم می‌کند. ناتالی بیکر، شاژدافیر سفارت ایالات متحده، گفت که اقدامات تروریستی علیه غیر نظامیان و اماکن مذهبی غیر قابل قبول است. خانم بیکر گفت که ایالات متحده به حمایت از پاکستان در مسیر صلح و امنیت ادامه خواهد داد و متحد به همکاری با آن برای ایجاد ثبات است. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس این حمله را محکوم کردند و گفتند که چنین حملاتی را که حرمت شعائر مقدس و مساجد را نقض می‌کند و نمازگزاران و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد، خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی می‌دانند و آن را به شدت محکوم می‌کنند. ایران که خود را کشوری پیشرفت در اسلام شیعه می داند نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و وزارت خارجه این کشور به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در بیانیه اعلام کرد که مبارزه قاطی با همه اشکال و مظاهر تروریسم و افرادگرایی مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه است. بقایی همچنین خواستار مبارزه مداوم با کسانی شد که این اقدامات را انجام می دهند و یا سازماندهی، حمایت و تأمین مالی می کنند. پاکستان علاوه بر ایالات متحده با چین نیز روابط نزدیک دارد و سالهاست که تعادل روابط بین پکن و واشنگتن را حفظ کرده است. سفارت چین در اسلام آباد نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود مراتب تسلیت عمیق خود را به قربانیان و خانواده های حمله به مسجد خدیجه الکبری ابراز کرد. در این بیانیه گفته شده که چین در این شرایط دشوار در کنار برادران و خواهران پاکستانی خود استاده است. سفارت روسیه در پاکستان نیز در بیانیه در صفحه ایکس خود این حمله را به شدت محکوم کرد و با قربانیان این حمله ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت که از شنیدن خبر این حمله عمیقا شوکه شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در پاکستان در بیانیه اعلام کرد که همه اقدامات تروریستی و خشونت آمیز را محکوم میکند. در همین حال جمهوری چک، هلند، کانادا و برخی کشورهای دیگر نیز حمله اخیر در اسلام آباد را محکوم کرده و مراتب تسلیت خود را به مردم و دولت پاکستان ابراز کردند. حمله روز جمعه به عنوان مرگبارترین حمله در اسلام آباد در نزدیک به دو دهه گذشته توصیف شد. بر اساس آماری که تا پایان روز جمعه اعلام شد، در این حمله 31 نفر کشته و بیش از 170 نفر دیگر زخمی شدند. راشد خطک خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در اسلام آباد به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که شمار تلفات این حمله می تواند بیشتر باشد.
می توانید بگویید در حومه اسلام آباد روستای به نام تارلایی وجود دارد که مسجد خدیجه الکبری در آن واقع شده است. انفجار در حین نماز جمعه رخ داد. مردم در حال خواندن نماز جمعه در رکعت دوم بودند که انفجار رخ داد. وقتی با مردم محلی ساکن در این منطقه صحبت کردم، یک نفر که او نیز شیعه است و در نزدیکی امام بارگاه زندگی می کند به من گفت که صحن حویلی خانه ایشان پر از اجساد است و آنها در شمارش نیامدند.
حمله دیروز به مسجد شیعیان در اسلام آباد از این جهت نیز حائز اهمیت است که اولین حمله بزرگ با این وسعت در این کشور در مدت زمان طولانی است. آخرین حمله مرگبار در اسلام آباد در هتل ماریوت در سپتامبر 2008 رخ داد که منجر به کشتشتن 60 نفر و تخریب بخشی از هتل شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP می گوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است. این نهاد در یک گزارش تازه گفته که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری مانع سرمایه گذاری شده و به گفته این اداره در حال حاضر سراسر افغانستان تنها 6% شهروندان این کشور به حساب های بانکی دسترسی دارند. در این حال شماری از تاجران افغان به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند و میگویند با وجود این چالش ها تلاش ها برای پیشرفتشان بسیار دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در مورد وضعیت سرمایه گذاری به ویژه در بخش سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پالیسی های موجود روند سرمایه گذاری در این کشور را مختل کرده است. UNDP در یک ارزیابی تازه 84 صفحه‌ای که در 16 دل و در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که محدودیت های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی های جاری جلو سرمایه گذاری را گرفته و به گفته این اداره در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها 6% مردم به حساب های بانکی دسترسی دارند. هرچند مقام های حکومت طالبان همواره ادعاهای فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان را مطرح کردند، اما این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد که وضعیت را از سال 2021 و پس از بازگشت طالبان به قدرت بررسی کرده نشان می دهد که حکومت آنان در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناکام بوده است. با گفته این اداره پالیسی های کنونی نه تنها در بهبود شرایط زندگی مردم موفق نبوده بلکه به عمیق تر شدن بحران اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. در این گزارش با نقل از استیفن رودریکس نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است، سکتور خصوصی خط زندگی میلیون ها افغان است. با سرمایه گذاری درست، تلاش های هدفمند و فراهم کردن یک محیط مناسب که زنان نیز در آن سهم داشته باشند، سکتور خصوصی می تواند به عنوان یک نیروی قدرتمند برای انعطاف پذیری اقتصادی، ایجاد شغل و ثبات درازمدت عمل کند. اما این اداره گفته که سکتور خصوصی همچنان با چالش های فراوان روبرو است، از جمله بیروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینه های بلند ترانسپورت، زیربناهای ضعیف و ویژه در بخش انرژی، طرز العمل های نامتناسب و چالش برانگیز گمرکی و بستگی گسترده به کشورهای همسایه و به گفته این اداره محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران که مانع بزرگ در برابر رشد اقتصاد به شمار می روند. این موارد همان مشکلاتی است که شماری از تاجران افغانی از آن شکایت دارند. یکی از تاجران زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیشتر تاجران افغان به ویژه زنان با چالش‌های مختلف روبرو هستند.
مشکلات بانکی داریم، مشکلات گمرک داریم، مشکلات ترانزیت که به بیشی است. دیگه بازم نمیشه که آدم کار نکنه، سرمایه گذاری نکنه. مشکلاتی که بیشتر از همه گی بخش خانم ها هسته، فعلا دولت ما زیاد برای خانم ها اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه، تا کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانم تجارت کنه باید به مشکلات ها زیاد سر دوچار شه، سر راه قرار بگیره. به خاطر محرم و به خاطر کار نکنیم و به خاطر این گپا بخش آقایون مشکلات گمرکی دارم، مشکلات بانکی دارم، مشکلات ترانزیتی 100% دارم.
با گفته یو ان دی پی، صادرات افغانستان به گونه گسترده به بنادر پاکستان وابسته است و تنش‌های سیاسی میان طالبان و پاکستان باعث بسته شدن مکرر مرزها شده که میلیون‌ها دلار زیان مالی به تاجران افغان وارد کرده است. حاجی عبدالاحد تاجر و باشنده ولایت کندهار نیز به رادیو آزادی گفت که هرچند در آغاز پس از بسته شدن این مسیرها با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما اکنون تلاش دارند از مسیرهای بدیل برای گسترش تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی استفاده کنند.
پاکستان و افغانستان در منزل کمیلاری بنیس بوده.
وقتی راه میان افغانستان و پاکستان بسته شد، صادرات افغانستان با مشکلات جدی روبرو گردید. در ابتدا با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم، اما بعد با مسیرهای بدیل مانند چابهار و ازبکستان رو آوردیم و نسبت به گذشته انشاءالله مشکلات ما در حال حل شدن است.
مشکلات ما حل کیجه.
با این حال این تاجران همچنان مشکلات بانکی را بزرگترین مانع در برابر تجارت خود می دانند. تلاش کردیم نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان ملل متحد بگیریم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. مقام‌های ارشد حکومت طالبان پیش از این همواره وعده دادند که برای صادرات افغانستان مسیرهای بدیل پیدا خواهند کرد، اما این روند زمانگیر بوده و با محدودیت‌های جدی مواجه است. مقام‌های طالبان سال گذشته نیز در یک کنفرانس تحت عنوان جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان ادعا کردند که برای تشویق و بازگشت سرمایه‌گذاران تسهیلات ویژه فراهم کردند، اما بر اساس گزارش یو ان دی پی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هر دو با پیچیدگی‌های اداری دستورالعمل‌های نامشخص برای گرفتن جواز و پرداخت مالیات و اجرای سلیقه‌ای قوانین روبرو هستند، شرایطی که طبق این گزارش سرمایه‌گذاری را به شدت کند کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می افزاید یکی از مهمترین چالش های دسترسی بسیار محدود به سیستم رسمی بانکی است و تحریم های بین المللی ارتباط افغانستان با بازارهای مالی جهان را قطع کرده است، موضوعی که بسیاری از معاملات را با استفاده از سیستم های غیر رسمی یا حواله مجبور ساخته است. در این گزارش سازمان ملل متحد تخمین زده شده که هر سال بیش از 5 میلیارد دلار از طریق حواله منتقل می شود و در افغانستان تنها 6% مردم به حساب های و خدمات بانکی دسترسی دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سرمایه گذاران افغان علاوه بر پالیسی های محدود کننده داخلی در خارج از کشور نیز با محدودیت های مختلفی به ویژه در بخش انتقال پول روبرو هستند. در حال حاضر بندر تجارتی واگه با هند بسته است و با گفته تاجران پیشتر از این مسیر انتقال نقدی پول به آسانی انجام می شد. همچنان از مسیر بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها امکان انتقال پول وجود ندارد. این تاجران می گویند سیستم های صرافی برای تبادلات مالی با کشورهای چون هند، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه توسط برخی شرکت های بین المللی در دبی انجام می شود که روند تجارت سریع آنان را مختل کرده و باعث ضیاع وقت نیز می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت پاکستان برای فرو نشاندن شورش چند دهه‌ای در ایالت بلوچستان از خشونت و سرکوب سیاسی استفاده کرده است، اما حملات اخیر در این ایالت که در تاریخ آن بی سابقه بود، این حملات به گفته کارشناسان ناکامی این استراتژی را برجسته ساخته است. یک کارشناس پاکستانی به این باور است که برای برخی از بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه تنها راه برای مقاومت در برابر این تلاش‌های حکومت پاکستان است. بیشتر در گزارش همکارم.
ایالت پهناور و سرشار از منابع معدنی بلوچستان پاکستان شاهد بزرگترین حملات هماهنگ توسط شبه نظامیان جدایی طلب در تاریخ خود بوده است. گروه های جدایی طلب یک شورش قدرتمند و روزافزون را علیه اسلام آباد پیش میبرند. با گفته کارشناسان این حملات بی سابقه ناکامی سیاست پاکستان در استفاده از خشونت و سرکوب سیاسی برای خاموش کردن شورش چند دهه‌ای در این منطقه استراتژیک را برجسته کرده است. منطقه‌ای که با ایران و افغانستان سرحد مشترک دارد و محل زندگی اقلیت بلوچ به حاشیه رانده شده است. با گفته کارشناسان گروه های مسلح با استفاده از خشم روزافزون علیه دولت که مردم محلی آن را به تاراج منابع طبیعی منطقه و ارتکاب نقص گسترده حقوق بشر متهم می کنند، زمینه جذب نیروهای خود را گسترش دادند. در سالهای اخیر جدایی طلبان و شبه نظامیان همچنین تکتیک های مرگبارتر و سلاح‌های پیشرفته تری را به کار گرفتند. کیا بلوچ روزنامه‌نگار و تحلیلگر پاکستانی مقیم نروژ که تحولات در این منطقه را دنبال می‌کند گفت برای برخی از بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه تنها راه باقی مانده برای مقاومت در برابر حاشیه‌نشینی سیاسی و سرکوب است. و افزود دولت باید از سیاست‌هایی که تنها به عمیق شدن نارضایتی انجامیدند فاصله بگیرد. در 31 جنوری اردوی آزادی بخش بلوچستان BLA یک گروه شبه نظامی جدایی طلب که برای جدایی بلوچستان از پاکستان می جنگد ده ها حمله همزمان را در شهرها و مناطق مختلف این ایالت آغاز کرد، از جمله یورش به قرارگاه های پلیس، تأسیسات نظامی و بانک ها. برخی از این حملات چندین روز ادامه داشت. دولت اعلام کرد که دست کم 30 غیر نظامی و 18 سرباز در این حملات کشته شدند. مقام ها گفتند بیش از 170 جنگجوی لشکری آزادی بخش بلوچستان کشته شدند. در مقابل شورشیان مدعی شدند که بیش از 200 نیروی امنیتی دولتی کشته و 34 جنگجوی خود را از دست دادند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نمیتواند این ادعاهای متناقض دو طرف را به طور مستقل تایید کند، زیرا در این منطقه کم جمعیت خبرنگاران دسترسی کامل ندارند. دولت همچنین در سراسر این ایالت اینترنت را قطع کرده که به دست آوردن معلومات دقیق را مشکل می‌سازد. در 4 فوریه نیروهای امنیتی پاکستان پس از 3 روز درگیری کنترل شهر نوشکی با حدود 50,000 نفر جمعیت را از دست شبه نظامیان جدایی طلب خارج کردند. مقام ها گفتند اردو در این عملیات از طیاره های بی سرنشین و هلیکوپترها استفاده کرده است. به گفته کیا بلوچ وسعت و شدت این حملات در بلوچستان، جایی که جدایی طلبان و شبه نظامیان معمولا از تکتیک های کلاسیک جنگ چریکی یعنی ضربه و فرار استفاده می کردند، پیش از این هرگز مشاهده نشده بود. اردوی آزادی بخش بلوچستان بیش از 20 سال است که علیه دولت پاکستان می جنگد، ولی حملات آن علیه نیروهای دولتی عمدتا کوچک بوده است. اما این گروه در سالهای اخیر سازمان یافته تر شده و به نیروی به مراتب قدرتمندتر بدل شده است. اردوی آزادی بخش بلوچستان BLA بزرگترین گروه مسلح فعال در این ایالت به شمار می رود. کارشناسان به این باورند که این گروه چند هزار عضو دارد. این گروه که از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گمان می رود به سلاح‌ها و تجهیزات نظامی آمریکایی دست یافته باشد که پس از خروج نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان در سال 2021 در آن کشور باقی مانده بود. بیلی که گروه سکولار است همچنین تکتیک های مرگبارتری را که پیشتر توسط گروه های شبه نظامی اسلامگرا استفاده می شد به کار گرفته است، از جمله حملات انتحاری، بم های کنار جاده و حملات موسم به پیچیده که شامل چندین مهاجم و موترهای بم گذاری شده می شود. کارشناسان می گویند بیلی در جذب جوانان بلوچ هم موفق بوده است. حدود 65% از جمعیت 15 میلیونی بلوچستان زیر 30 سال سن دارند. امتیاز بلوچ، پژوهشگر امور بلوچستان در اسلام آباد گفت سالها مناقشه بر سر کنترل منابع، حزب سیاسی و سرکوبها فضا را برای تداوم خشونت باز گذاشته است. با گفته کارشناسان افزایش قدرت گروه های مسلح بلوچ نشان می دهد که اثر بخشی استراتژی سختگیرانه حکومت اسلام آباد در بلوچستان محدود بوده است. اردوی قدرتمند پاکستان به طور گسترده متهم شده که برای آرام کردن منطقه از روش‌های خشن استفاده کرده است، از جمله ناپدیدسازی اجباری، قتل‌های فراقضایی فعالان سیاسی و مظنونان جدایی طلب، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه. اسحاق بلوچ، رهبر حزب ملی که یک حزب سیاسی پارلمانی ناسیونالیست بلوچ است، به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
مسئله
که سیاسی باشد باید از طریق سیاسی حل شود. برای ما فضای اعتماد ضرور است. ایجاد چنین فضا سبب پیشرفت می شود. برای حکومت بلوچستان متخصصین معلوم است. آنها باید برای این مردم زمینه را فراهم بسازند. مردم از نگاه اجتماعی و سیاسی متاثرند. آنها رای مذاکره را پیش بگیرند تا این مسئله حل شود.
سرفراز بوکتی، وزیر اعلی بلوچستان و عالی ترین مقام منتخب این ایالت، ظاهرا مذاکره با بی ال ای را رد کرد. او در اول فوریه به خبرنگاران گفت آنها می خواهند ایدئولوژی خود را از لوله تفنگ تحمیل کنند و در پی آنند که مردم بلوچ را وارد یک جنگ بیهوده بسازند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. یک جوان افغان در کابل با تیم 8 نفرش کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه‌اندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. وایس محمد آریان میگوید این کمپاین برای 30مین سال پیهم برگزار شده و طی آن حدود 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری و به مکاتب دولتی تسلیم داده شده است. همکار ما سنا کوکر با او صحبت نموده و این گزارش را آماده کرده است.
در فصل زمستان همزمان با آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به شاگردان مکاتب در مناطق سردسیر افغانستان، جوانی در کابل با تیم 8 نفرش برای 30مین سال پیهم کمپاین داوطلبانه جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه اندازی کرده تا بخش از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. این کمپاین را انجینیر وایس محمد آریان رهبری می کند. جوانی که می گوید هدف اصلیشان کمک به شاگردان است که اصلا کتاب درسی به دستشان نمی رسد و یا با کمبود کتاب روبرواند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یک تیم اجتماعی رضاکار داریم که از 8 جوان با احساس و فعال تشکیل شده است. هر عضو تیم مسئولیت مشخص خود را دارد و مسئولیت من هماهنگی، تنظیم کمپاین و نظارت بر امور آن است تا این روند به گونه منظم و شفاف پیش برود.
به گفته آقای آریان، فعالیت جمع‌آوری کتاب‌ها با درک نیازهای آموزشی جامعه آغاز شده است.
انگیزه اصلی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
بر اساس معلومات مسئولان این کمپاین، کتاب‌ها از طریق مردم عادی، آموزگاران، شاگردان، افراد خیریه و شماره از نهادهای آموزشی جمع‌آوری شده و تلاش شده کتاب‌های گردآوری شود که مطابق نیاز شاگردان و قابل استفاده باشد. در همین حال آقای آریان می‌گوید کتاب‌هایی که کهنه اما قابل استفاده بوده، پیش از توزیع ترمیم، پاکاری و منظم شده است. او در این باره گفت:
اگر بعضی از کتاب‌ها کهنه بود، ما آن را تا حد امکان ترمیم کردیم، برایشان پوش گرفتیم و صحاف را موظف ساختیم تا آن را تنظیم کند. کتاب‌هایی که پوش نداشت دوباره پوش شد و نام و صنف کتاب بر آن نوشته شد تا دوباره قابل استفاده شاگردان باشد.
وایس محمد آریان همچنان میگوید که این ابتکار تنها به کابل محدود نمانده و اقدام‌های مشابه از سوی شماره از جوانان رضاکار و دوستانش در ولایت‌های خوست، پروان، کنر و لوگر نیز انجام شدند. به گفته برگزار کنندگان این کمپاین، امسال بیش از 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری شده بود که روز پنجشنبه 16 دل طی نشست در کابل با حضور شماره از مسئولان نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی و دولتی و نیز مسئولان مکاتب به مکاتب دولتی تسلیم داده شد. مسئولان این کمپاین تاکید می‌کنند که هرچنین برنامه امسال نیز به گونه منظم برگزار شده بود، اما هدف آنان این است که این ابتکار در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و دامنه آن گسترش پیدا کند. او پیامش به شاگردان و خانواده‌ها را چنین بیان کرد:
پیام ما با شاگردان این است که از کتاب‌ها به خوبی نگهداری کنند، چون این کتاب‌ها تحفه‌ای برای شاگردان بعدی نیست است. از والدین هم می‌خواهیم که در نگهداری کتاب‌ها با اطفالشان همکاری کنند و برای آنها هوش بگیرند تا از خرابی کتاب جلوگیری شود.
قابل ذکر است که این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته شمار از شاگردان مکاتب در بخش‌های مختلف کشور بارها از کمبود و حتی نبود کتاب‌های درسی شکایت کردند، موضوعی که به گفته آگاهان آموزشی یکی از چالش‌های جدی در برابر کیفیت آموزش به شمار می‌رود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می‌شود.